السلام علیکم دولس بجې شوې د اساسي رډو د دې سات خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان جنو او شوزو لپاره ژوند د نسخه ملو حالت ته بدل کړی دی دغه بنسټ د چهارشنبه پر اوس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې تېر شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی هم محدود کړی دی وړاندې راغلي چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي طالبانو وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه یې پارولی دي تر ټولو نوی بندیز په هرات کې لګول شوی او هلته د ځایي اوسیدونکو په وینا ښځې مجبوره شوي چې له برقې یا چادري پرته به له کوره نه راوځي طالبان که څه هم د خپلو تګلارو ننګ کوي او د اسلامي شریعت تطبیق بولي خو د اسلامي همکاري او سازمان او ګڼ نړیوال بشري سازمانونه د طالبانو تګلارې له اسلامي لارښوونو د طالبانو سخت تعبیر بولي د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د یو لک ډالرو مرسته اعلان کړه دغه ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه مرسته کابل کې د چین سفارت له مرستیال با ژوهوی څخه ترلاسه کړې ده در یختر په کچه شپږ اشاریه درې درجه زلزلې تیر اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونو ولړسول زلزلې ډېر ځان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې اړولې در اپوروند ولمخې زلزلې کې وبشتنه مړشول سلګونه نور ټپیان او سباندې 1300 کورونه ویجاړ شول د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت د وی برخې د تعطیل یا شټډاون د پای ته رسیدو لایحت لاسلیک کړه د لایحه د ټرمپ تر لاسلیک مخکې په اساسو جرګه کې رایا چونې ته وړاندې او تصویب شو سنا جرګې دوه ورځې وړاندې د لایحه تصویب کړې و ټرمپ د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې تعطیلي دورې د ملامتۍ کوته دیموکراتانو ته ونیول او په وینا یې دوی په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي بې معاشه کړي وو دیموکراتان بیا د دولت د شټډاون کېدو پر پر جمهور غشتونکو اچوي د تصویب شوی لایحه لمخي بودیجه د جنوري تر دیشمې تمدید شو چې لدې سره د تلاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه تر لاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي سژنه شټډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد مهاله وو چې نن یې درې څلوېښتم ورسته کله چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د مالی کال بودیجه ناندریزه شي او په بل ځای کومه بدیله طرحه موافقه ونه شي د فدرالي حکومت یو برخه د معاشونو د نشټوالي له کبله رخصتي شي متحده ایالاتو پرون په سوهي وادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا کسان او ادارې د ایران د بالستیک توغندي او بي پيلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي لدې سره په ایران متحده عربي اماراتو ترکیه چین هانګ کانګ هند جرمني او اوکران کې مشت 20 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندي او بي پيلوټ الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر له تر بندیزونه لاندې راخلل د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په بیان کې ویلي چې دا شبکې په منځنۍ ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سر سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پیښوي د ترهګری او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرسال جان کی هرلی وویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو د خپل اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپل ترهګرو د ملاتړ لپاره مالی سیستمونه کاروي هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښته پای تر رسولو لپاره اعظمي فشار راولي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کې قدر منو کولای شئ کون کو زبر شغم خاري او زله به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کې جغرافي مزمن سفر لسم لوسته له دې چې تاسو ټول قدر منو کولای شئ کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن مې روز کون کو مخکله دې چې تاسو ته نو زینه ولست پهل کان تاسو ټول درنه ز کون کې باید تلسته پهل په شبو کې له خپل ځان سره خپل ټول درس مواد لکه د یو سم ټول کې جغرافي مزمن کتاب او کلمونه لزانون سره ولري تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې لزانون سره نوټ کړئ. خوشحال که درمونه زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته ستاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف در پیژنم. نن ورځ موږ او ستاسو په سپارلسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نفت، دویم طبیعي ګاز. دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګللې زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال که درمونه زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې نفت پیژندل دي. موږ او تاسو به لومړی د نفت د اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نفت وپیژنو. خوشحال که درمونه زده کوونکو موږ او تاسو که په لنډ ډول سره ووایو، نفت په خپله د نباتي منشأ لري، کوم چې د ونو، بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بېلابېلو دورو کې د وخت په تېرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوې دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نفت د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلی. یعنی هغه پاتوشینې د نباتاتو، هغه پاتوشینې کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نفت جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې، یعنی په کلي مفهوم کې، د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی. نفت په خپله چې زیاته برخه یې په مایع بڼه سره وي او په بېلابېلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی خالص توکي لکه سرپار او نایتروجن هم پکې کې موجود دي. د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو که درمونه زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نفت ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې اوس د استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نفتو څخه استفاده کوي. ویلی سو چې د موټرونو، اورګاډو، ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نفتو پورې تړلې دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نفت او تولید انرژي یې هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، دغه نفت چې دي په خپله د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې د نفتو د صنعت ډېره پراختیا وموندله چې هغو ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هېوادونو نفتو لاسرسی پیدا کوه او غوښتل یې تر څو له نفتو څخه استفاده وکړي، چې له امله څخه یې په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه یې وه. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر ولو صنعت ډېر پر مخ باندې ولاړل او نفت د کبانو د ښکار کولو، د بیړۍ او اورګاډو په کار کې شامل شو او د هغو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نفتو لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دي. یعنی زیات شمېر دغه نفتو ګازونه مصرفوي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچني ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو، نو هڅه یې کوله وکړله، دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړوه. نو موږ ویلی سو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروالي کې ساګانې ایستل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی سو. نو لومړنۍ سا چې په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول، جوړوالی یې 60 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4.25 متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کیږي ډېرې ژورې دي. او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی سو، د امریکا په ویانګومینګ د سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 متره پورې رسیږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نفت ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نفت راایستل کیږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کیږي او همچنان دغه لومړنۍ تصفیه کیږي یا هم چرنه کیږي. وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نفت چې دي په خپله بنفش رنګ غوره کوي. یعنې په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تور وي، وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوځي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو نفت په پیژندل او هم چنان د نفت قرم وپیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کیږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خو زه کوم کو طبیعي ګاز موږ ویلی سو هغه ګازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کیږي د طبیعي ګاز په نامه سره یادیږي، یعنی اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه، خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولی سو یا هم موږ تاسو یې موندلی سو. دغه توکي چې دي درنو زه کوم کو د ډیرو لوړو ژوو له پولیسپونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي او له هغه عمل څخه چې هوا نور ته رسیږي، یعنی اکسیجن نور ته رسیږي، نو په اوږده موده کې یې بڼې ته تغییر یا هم هغه کوم شکل چې درلودي هغه شکل ته تغییر ورکړی دی، دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی سو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپل دغه طبیعي ګازونه د چنې یا هم د تصفیه کولو څخه ورسته د سوان او د تودوخي د تولید لپاره کارول کیږي، کوم چې موږ تاسو د غازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنی ګټه ځنی اخلو، یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې موږ تاسو یې د غازونو په واسطه سره سرته رسوم. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویل سو چې په پروتوشیمی کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې طبیعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولی سو د نفتو ساګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو، یعنی د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکه په لندني طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولای شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي، یعنی د طبیعي ګازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبیعي ګاز د استحلال مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کیږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کیږي، یعنی طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او شو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له هغو څخه یو مهمه او ځمنی صنعتي او اقتصادي مادي په توګه سرکار اخیستل کیږي، کوم چې زموږ راستا ورځنی فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دي. نو له همدې کبل څخه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورځ په ورځ په چټکۍ سره مخبر زیات دور روانه ده او زیات شمېر کسان په خپل ورځنی ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو ځکونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخه رڼا او پخلی لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د غازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویل شو چې د غازونو مهم ان طبیعي مرکزونه چې دي هغه په خپل د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي. چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو روسیه هغه لمړنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیسته ده او دغه هیواد د طبیعي نو لوی سیرمی د والقا د سین شاوخوا د سارات توپ او مسکوف کې دي چې روسیه د ټول نړۍ په سلو کې درجهشت به یې ګازونه لري. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو د امریکا په لوی وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ته به یې ګازونه زیر مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو په نړۍ کې د نیوټو لوی تولید کوونکي او مصرف کوونکي وادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا وایسکینګ د البرتا یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمو ته غوزول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چینه تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دی بهر بهرني هیوادونو ته صادریږي او پاتې نورو څخه د هیواد په دننه کې د نیوپت د زیرمو د فشار د تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ. همچنان درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شارونو ته لیږدول کیږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لیږدولو ځواک نه لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لیږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او المان له لارې لویدیځ اروپا ته لیږدول شوی دی چې د دې ترڅنګ له دغو هیوادونو څخه په تیرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. نو موږ ویلی شو چې دغه په اخرني کلونو کې یو شمېر اسیایي او نور اړتیا شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونه ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي دي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زموږ او ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ورونو په تدبیر کې د بخلي په پخولو کې کیمیاوي تعاملات په سر ته رسول کې، بلکې د دې ترڅنګ منافسه د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چنان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په حق لمو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسی او سیری وسند له ستونکو برخه تر اوسه چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ ده کورنۍ دنده کې درې سپارون دي. لومړی سوال نفت څه شي دی، دویم سوال نفت د څه شي دی، د دریم سوال طبیعي ګاز څه شي. نو نه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو نن ورځ لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. شو وخت لپاره مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات میکبول کی که درمون اوغلا لیز کن کو زبرشنا غفاری و زلمه هم تاسو ټول ته شرف لاس مې مدد ول سم ټول گی جغرافیا مزمن پر لسم لوستم. هله د تاسو ټول که درمون اوغلا لیز کن کی برتر او چورو صحت مند او سیری او صحه چې مې په تن می درنو ز کن کو د چیز مرو تاسو د ول سم ټول گی جغرافیا مزمن پر لسم لوستې. نو هله د تاسو ټول به د تیری رزلستنه په پراو د هیک د وسه زکری او سیری او نن رزلوسته پر مرګي او چمتوالی ولري. که درمون ز کن کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو نن ورځ لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانونو سره خپل کتابچې او قلمونه ولرئ ترڅو وکولی شئ د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ. قدرمن وګړي، زده کوونکو، نن ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو باید د بیلابیلو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن زده کوونکو، د لوست په پیل په ژبو کې به لومړی موږ تاسو انګلیسي ژبه وپیژنو او د هغې په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چنان په دې وپوهیږو چې انګلیسي ژبه په کوم هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو، چې دغه ژبه په خپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر پته پورې، یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډیرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کېدله، چې دغه ژبه په خپله انګلیسي ژبه وه. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه ژبه چې ده په خپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یو بله ژبه چې ده هغه په خپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره منځته راغله ده، چې له همدې عمله څخه ژبه له توتایي پخواني انګلیس یا هم لاتیني او فرانسوي ژبو څخه مرکبه یا هم جوړه شوې ده. یعنی موږ ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د سوچه توتایي ژبو چې ډیره مشکله او له څو لهجو څخه مرکبه وه، نو د نورماندي په واسطه سره د انګلینډ له پټن څخه وروسته فرانسوي ژبه هم مرواج سوله، چې په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلینډ کې خبرې کولې، چې وروسته د هغه څخه د دې دوو ژبو له یو ځای کېدو څخه یوه بله ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادیږي منځته راغله، چې د دغې ژبې اصلي منشا چې وه توتایي وه، چې لاتیني او فرانسوي ژبې یعنی نورماندي څخه مرکبه وه، چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفه او نحوې له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، هم له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هغه خلک چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي ده، په نړۍ کې یې شمېر 310 میلیونو تنو ته رسیږي، چې د نړۍ 1.5 میلیونه نور نفوسو لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پیژندل شوې ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخواني نسل ویش مستعار هیوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیستې ده، د هیواد اصلي ژبو یې هم ډېر انکشاف نه دی کړی، خو انګلیسي ژبه د لومړنۍ رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هیوادونو کې د دویمې رسمي ژبې په توګه سره منل شوې ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربېره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبرو محضونو په توګه سره موږ تاسو کولی شو د دې څخه استفاده وکړو، لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل، د کتابونو او مجلو لوستل، همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د دوی ټولو په واسطه سره معلومات لاسته راوړو. د دې تر څنګ درمونه وګلري زده کوونکو، د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي، چې تاسو کولی شئ په کتاب کې د 1320 صفحه کې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبه توګه سره ترې استفاده کوي، له انګلستانه پرته نسل ویش هیوادونه په کې رسمي ژبې لري، چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هیوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې دغه جدول په شاو د کیک توګه سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په هکله معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو لاتیني ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیي او پرتګالي ژبه وپیژنو، چې دغه ژبه په خپله د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانی ژبه د اندو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده، چې د پخوانی روم د امپراتور په ځینو سیمو کې په دغه ژبه باندې خبرې کولې، چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو په قرار قرار شکر سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولای شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو ته کولای شو، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د رومانیانو پخوانی آثار له میلاد څخه مخکې په شپږمې پیړۍ پورې اړه درلودل، خو د لاتین ادبیاتو په دریمی پیړی په پیل کې پیل شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه وشمېرل شول چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري چې اسپانیا، پرتګال او فرانسا هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولی شوی چې په امریکا، افریقا او آسیا او اوکیانوسیا کې لوی وچ کې مستعمري لاسته راوړي او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم رواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني، چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کېږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د څو پیړیو ملکو په پای کې د مسار شوو هیوادونو محلي او سیمه ایزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي، خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د پخپل د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولسو هیوادونو کې او پرتګالي ژبه چې د پخپل په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوې دي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنه د زده کوونکو د دې تر څنګ تاسو په یو سلو یو پنځه سمه صفحه کې کولای شي چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپېژني او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. یعنی د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نور هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات په تاسو د دې جدول د مخې څخه لاسته راوړي چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو تر څنګ تاسو ته لوی وچه په نښه کړي دي. یعنی پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لوی وچه کې موقعیت لري، د دې تر څنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لوی وچه کې موقعیت لري، د دې تر څنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کوم لوی وچه کې موقعیت لري. دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړي دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حقله به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم الماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیپیډیا له میلاده څخه مخکې د لومړني زرنې کلنې په منځنۍ برخه کې د المان په شمال کې د سکندیوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه، چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه الماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبه چې د سکندیوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګونتیک د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ لهجه په خپل د لوړو سیمو جرمني ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پر خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو مرابطه ته جوړ کړی دي. د دې تر څنګ د هواري سیمو جرمني ژبه ده چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخي خبرې ورباندې کیږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوې دي، چې الماني ژبه د المان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې الماني، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي. نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اورپانی خبرې کوي، چې د دې تر څنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په الماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده، چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ ته انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شول، چې د انګلستان خلک د ایرلند د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، په کتاب کې یو سلو پنځه پنځوسمه صفحه کې موږ تاسو ته جدول راکړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلای شو. نو تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو، به د کتاب یو سلو پنځه پنځوسمه صفحه ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د رسنۍ برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برمانی ژبو څخه د د ژبونې د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري، چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده، چې د کلماتو سرپ یې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلی دی. چینایي ژبه د ډېرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ژبې الفبا توري یا هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري، چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر این شي هم لري، چې دغه پر اینو شو په واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمله څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولی چې چینایي ژبه زده کړي، او د اولس د بې سوادۍ سبب هم ګرځېدل ده، چې له همدې عمله څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول سوي دي تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري، چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لویې وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی، او د نفوسو حیات آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبي ډلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه شته، د منځنۍ آسیا او د روایتي او هند ژبي بیلابیل ژبي پکې شامل دي، چې په دې ژبني ډلې کې د مختار او رستار یې ډیر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې ترڅنګ موږ ویل سو هغه ژبي چې د نرمښت منونکو دي، نو د جلا انوانونو تر سر لیک لاندې مخکې موږ تاسو ماری پکړلې او هغه په حق له مومن نو درنوز د کونکو د لوس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو، چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیل شوې ده، او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده، چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله، او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سانسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي، چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 2000 کلمې پکې موجود دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لویې وچې ژبې وپیژنو او د هغو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نړۍ د بیلابیل ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو، هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو، سی ژبه پوه سی وو، سی ژبه هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو، چې تاسو د ټول کډر منو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سمنون لري، هر سوال ته به مطابق سبب پیدا کوي او په خپل کتابچه کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لمرنۍ سوال تاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغه ژبې نوم ولیکي او په هکله به معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال، د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات وایس. درېم سوال، انګلیسي ژبه په کوم هیوادونه کې کارول کیږي؟ نور نو قدر مونږ ولې لیست کوون کوز مړ استاد پنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې چې اوس موږ د کړو او سیږه او پیسې کوسي او سی تر بل داسې درس پر چې زستا سپدرانه حضور کې زری رم طلب همان شو وخت ولري.
د ازادي ملما
سلامونه په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. له دوی وورو شفق سپ د حقوق پنځه ته تاسو کا میا وکیدلې دا رښتا مو په خپل خوشا کړي وو کنه د نمبرو په اساس سر ترخل تیر
مننه شبر صاحب. سلامونه ورنښت ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیری کچوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړو، چې کله د کانکور امتحان ورکې نو دا رښتیا مې خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړیو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم، او دوهم انتخاب په سحمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم باندې تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مو نه غوښتل ساده بیا ټول ولې؟
ولا دا خبره به خپله درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړه ولا کوم حاج مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم زموږ په کلی کې یو څو کلیوال وو هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې د علومو د علوم اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي مواد پکې خپرېده دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي مواد پکې خپرېده نو هغه مجلې مې لوستلې د آزاد مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ وسوله دا مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله خو ما دغه حقوق په دې خاطر نه خاطره چې ادبيات باید مسلکي ونل ولم ادبيات باید د زو خاطر ونل ولم او ادبيات چې ما لوستله مې په ادبيات کې مطالعه کوله یم د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله یم چې شاعران مطالعه کوله نو ساسي علوم په دې خاطر نه خاطره چې ما خوشاله او ادبيات د زو خبره سره مل پسند کې په ادبيات مور سره فعالم اوس فعلا ما ادبيات کې اختایم ادبيات کې مطالعه کوم تاریخ کې تحقیق شړنې کوم او کوم بیا مسلکي لوله
تاسو ول څه تاسو کلی ته مجلې درتلې خو دا مورتهونه ول تاسو کلی چرته ده
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه د اکاډمي البته د نیمایز د کرونو باور کوي نیمایز د اکاډمي کابل کې وکول هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لومه تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه په هاته دی ولستل په کابل کې مدلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د شونځ څخه پرېږسو
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مون درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي
زما د ژوند د ترټولو ترخو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمه څخه دی وی کلیوالي سیمه څخه یو ما شوم ودغه سی وبرنه پس شارت راځي نو دغه ماحول سره نه بلدي د خلکو سره نه بلدي نو هغه ورونه زه افغان شونځي ته ورستم دایو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده کو دري ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې یونیفورم باندې ډیر تاکید کړي چې تاسو باید یو فارم واغوندي محل څخه کون کراځي نو زه پسیم کوم د سپینه کناری خولې می په سر ولا معمول نه تخپل ولایت وکلی کلچرو فرهنګ مساتی یو استاد راغی دا زما سپنه خولې دا ش راوخستله زه د پایله خاص خره کریمن څلورم میزبان نه سوم یو بل ځوان ما سره ولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د یمن یعنی د جنوب ځن څخه دغه سم کی موږ یو ځای یو هغه ځوان دا خولې دا ش پر میز باندې وښتله یعنی په عین حال کې ما ته دا دا را و شو ول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتم او خپل استاد مند څنګه داس ما خوري دی ولې داسې درکو وشت نو دا چې غوسره ته ویل وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کو د ټولو ماشمار خوري نه پر سر او ستا پر سر دا مکتب د درس میزاید ته باید کلی هغه دغه ونه ساتم نه خو زموږ فرهنګ د مشکل شر نو دره ته ویل چې د خپل فرهنګ کل شر بیا وری سات
که چې تر شو لیکوالیته شفق سپتاستر سپوري څلی کلی دی
زما معمولا له پښنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې لوسي جن ناولونه به مې وستله په د افغانستان ماستر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ لوستي بیا د افغان لیکوالانو د بهاند حسن کاکر د غرض د حبيبي صاحب د میر غلام احمد غبار د جن نور علي احمد کیزاد د جن نور افغان ورخینو تحقیقي مواد چړنی کتابونه ما ولوستله داغه خور سما تاریخ کې چرنې را شروع کړلې تر دې مرحله پرې ګانش مې تاریخي مزامین لیکل په یو پام کې خبره شوی ده البته په تام یو فاره کې په دعوت یو فاره کې ځینی تحقیقي مواد دې خور سوبیا حسه کوم چې دا غلړی نور مو غزو او راتونکي کې چاپی اثر ته مې را ده لرم تر په برخه کې چې څه کارو
کله چې تاسو په زابل کې وای البته مو په ادبي خوندو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي خوندي او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږ وی هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې یعنی څنګه چې په کار ول غونډه هغه څنګه کېدل ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینې وخت مې انانسري کوله چونکه زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیر جوړول د ادبی غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول بیا د ادبی پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې راغاتول د انګلیسي د کورسو په هغه وخت کورسونه ډیر ول هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه سره پرلله یعنی شعر شاعري به هم پکښې ول یا به شعر پکښې ول یا به غزل پکښې ول لاغه خبر سبیا ز یو محلي رادیو ته ولاړم موسم خبرونه ورتاستو ما معلومات خبرونه البته د سرغړ پنوم هغه رادیو چې ما کار افایل کوي نو البته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ پنوم خبرونه هغه وسم البته ست لاغه خبر سبیا یو بهیر مشه افایل کوي د سرغړ پنوم دا بهیر بنسټ مشکښې شوې نو بیا می چندانې په غونډو کې برخه نه اخیست خو وسم ته چندانې غونډې نشته
البته کندهار کې مخکې د ازادي ملما موزبې شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې ده او اساني پڅ ژورنالیزم شواله
ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه ټولنی اده ټولنی خلکو پیغام بسیره ولې کېدلای شي او سختواله ده چې استډیا ډیر لري فاشله سرګردانی لري د مثال په ډول کې څوک یو ځای خرابور کې استډیا لري او د غزما برخه شپه ده زه کله چې خبرونه ماده کوم لمړی تحقیق ورته کوم لبلابیل وسچنو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سرتکاروم بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانی او استډیا ډیر لري په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلګې تحدیدي په یو قبل نامه باندې نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه مفتاح
والے ډیر اړین دی او ډیر فکر شفق سپ تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د وی پروژې رضاکار چارې هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موزیلا کامن وایس په 2012 کال کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلی پروسیسي کی او دی ای ماډلونو کې ورک چې پښتو ژبه چې ده د ای ای او د ټکنالوژي څخه لري فاته دا او اوس وخت چې د ای ای انقلاب مخ پر وادي او سرخن روان دي په کار دا چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي دا پروژه د لفره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي کی یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راوخلی او بیا ای ای ته ورک ترڅو پوری د ای ای ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی مثال په ډول موږ غو نه ورکو په موزیلا کې ای ای چې ورکو ای ای اگر غو نه راخې پروسس کوي لږه خبره سبه غټه دای پښتو ژبه ته چی موږ مثلا ای ای ته ورکو دی ای سیستم ته ورکو هغه په سی ډول ژغیش کوي او کوي ژغ ورکو هغه په سی ډول مثلا راولای شي هغه چې پیټی کوس موږ وګورو چې پیټی د پښتنو غوندي تلکوز نس کوله یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه د غراز د لویدیز د لویدیزوالو په لهجه په مشرقي لهجه باندې په نور لهجه باندې یعنی په ټول کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغتونو کوي سي چې فیچر باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي او ډیر پرې به هغه د پښتنو کوم خبري شي هغه هم په سي ډول په مولای شي باندې په درای وي نو دا پروژه د لفاره مو سره تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوز یو پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو په ماشين ته ورداخله ستر څو پرې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورته سبتوي په خپل شخ او تل ولي هم داسې کوي
معمولا موزیلات سلور برخه لري وای د سبت برخه د وای د اوریدلو برخه د وای د جملو د کتنو برخه د البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغون ور داخلو یعنی لمړی جمله مشترانه یا جمله مشتبه لکه خبرسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د پغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه ته دوی چې مثلا ژغیر کړتیا ولري سمې تلپس سوی پر معیاري اصول برابرې او کچیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی دی آی ماډلونو کې ورته او الته د ای آی په ماډلو کې دا د ژغ تونو کوي کیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوي لري ای آی او دغه راز نور انټرنیټي اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي. نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي جنو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بلې هو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوي البته عربي په راځي او پښتو په راځي اپلیکیشن معمول په پښتو کې باندې تلفظ کې جوړې پلی کیږي. امر کوي له شبر صاحب درې برخې البته لري موزلا نمړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده د سب برخه کې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب کو هغه یو سب بیا پنځنه پر نور دغه کې رالته ایت کی کچیر هغه سب یا جمله چې ویل سوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ سوی ول ژغیر ککړتیا نه درلوده چې زنه و تلفظ سوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سه هغه جمله ویل سوی یا تلفظ سوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځو نه پرکې باید درې نه پرته ایت کی تر څو پوری چې موزیلا غږ واخی پروسس کی او دی آی ماډلونه خلاص ورکړي که چیر په پنځو نه پرکې دوه نه پرو راتکه غږ او درو نه پرته ایت کی هم سی کیش او که چیر بیا درو نه پرو برعکس راتکه او دوه نه پرته ایت کی بیا غږ نه سی کیش. نو موزیلا هغه غږونه نه اخی چې مثلا هغه یا غږ کړتیا ولري یا ناسم تلپس وی نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخې ډیر اړین دی. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 300 سات کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوال دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او د غراز نړیوال سات باندې معمول دي د په هول او را په هول ژبې دي لکه انګلیسي او د غراز جرمنی او ځینو نورو ژبې هغه لا فات دي. موږ امیدوار یو چې
نړیوال ژبه سره شالي راوخ له اوسه مختلفه مثلا تاسو جمله لولې او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریر فرې د پانتون محصلین را سره د ځوانان را سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکی ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم د پانتونو مسلینو مر باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته چولې د تشریح محل په شته تاثیر کړی دي. نو په موزیلا کې تر ډیره پورې مسلینو او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه خو بیا ار ډول جمله تاییدی هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتب ولوم ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله په کښې ثبت کړي چې تر ډېره پرېږدم چې تېزون لوستونکي ډېرې چې جمله په کښې ثبت کړي او د جنوب زونه لږ دي نو د جنوب زونه د شته پر ځای سته وایي او د نشته پر ځای باندې نسته وایي دغه ستونزه مو هلته تشسروي کېږي چې باید موزیلا ته پر معیار برابر ژغونه ور
داخلس دغه کوم جملې ستاسو ور داخلوي دغه جملې لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ول
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جملې راخو دغه راز ځینی اروپایي کتابونه دغه پښتو جملې راخو هغه مجلات ور داخلو. مثال په ډول افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پرويشولو کې ډیر مهم رول لري. دا څه ځینی جملې موږ ورداخلو، دا جملې چې موږ ورداخلې کړې بیا یې هغو خلکو ته را اړي چې هغه د سب برخې کار کوي، هغه بیا سبتوي چې سب چې بیا د اورېدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اورېدلو په برخه کار کوي. یعنې لومړنۍ برخه جملو د ور اضافه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم اضافه کوو، او دا چاره د لفارم شو د چموږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخ ته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاری، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای آی او د ای آی ماډلونه هغه سوچ پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای آی پوسی سم ځوابونه ورکي او په سی ډول تلفظ ورته وکړي او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاتو، د ناولونو څخه جملې راپدې، د نصر احمد احمدي جن ناولونه موږ به ټول راشولي دي، البته جملې مو راشولي دي د موزلا ورخه لاغت خورس بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده. هغه جملې د سات برخه کې ولوستنګ ترارې شي، هغه لوستنګ چې هغه جملې سات بیا درنه تایید یا والیډیشن په برخه کې ترارې بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2011 میلادي څخه وروسته راپیل شوې ده.
نه تاسو خپله، تاسو خپله له څو وخت راهیسې کار سره کړی؟
زه راځم. په دې وروسته کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه، چونکه دیس موږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو، نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنه ومنله، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا ای بار باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو ته خبرو کړ. تقریبا د دوه درو میاشتې راکېس کېږي چې موږ څه لګیای.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکو کې د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته دوی وړیر ستر انقلاب ستر کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي، مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه ای آی ټیکنالوژي بی، یعنی ای آی ډیر مهم شاید، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی. زیدیت تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه، دا کده غره کوم په ای آی کې داخله سي، دا خو بیا کار سنس منوي. تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې، دا هم بیا سنسمن خبره ده. زه پوهیږم تاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي او په خوشبرزای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره ده نه ده چې تاسو او تاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستي په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. که څنګه
دا ډیر مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او د غرس کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو دا ونه کول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غرس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کړو، تر څو پرې د دوی نظرونه واورو، اندونه واورو او دوی مرسته را سره وکړي. او تر ډیره پورې په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه ژغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي، هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي، دا کېدای شي راتلونکي کې راستاسې خبر یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهال پورې خو هغه زموږ هڅې کمې دي بریالی شکاری، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېوادونه نه کېدي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته هم ښې مشورې راکوي، خو دونه نه څونه چې باید په کار وای. متاسفانه دونه توقع چې موږ درلوده، څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي، په خاص ډول بیا د ډیورنډ د کرښې د هغې غاړې یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې، او کاغې خوا ته خلک لګیاي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي، یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو چې دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه نوره ډیجیټل چې وګوري. شبر صاحب په کندهار کې په تیرو څو لسیزو کې، البته نیوه لسیزه به یاد کړو، د پښتو په برخه کې بیخي ډېر مواد خپاره سوله، پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سوله، دغه اشعار راغونډ سوله، دغه راز سیمینارونه دایر سوله. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شولای چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام سوی، پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه شانس یو، موږ کوشش کوو چونکې موږ ځوانان یو، پر ادبیاتو باندې دونه برلاس نه یو، او د مشرانو لارښوونو دغه راز دغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راته وکړي او موږ وسمې لارې ته سوکړي، او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو، او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته، او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ورداخله، او ورسره یار تر څو پرې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسی لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ. او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کرښې هغه غاړه ته هغه غاړې ته البته یوازې لس پیسه د پښتو پاتې، یعنی نیمه پیسه د پښتو مخلصه وي، د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلي، د تر اغیز لاندې راغلي، دغه د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغوی چې کوم مهال تلفظ کوي ځینې انګلیسي، موږ خو بله په دغه تلفظ کې وایو، وړه غلطي کوو، هغوی بیخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وایي، یعنی دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتونو باندې کړي. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي، یا د نورو ژبو تر اغیز لاندې رانه شي، یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغیزې ورمن روان دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نه سي ځوانان باید کار وکړي، او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي، دا ډېر د سټایل ورته، ځکه چې لخپل ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نه سکل سي څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ور کوي، باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د اروپونی کتابونو ته، اروپونی کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړش وړل سوي دي. مثلا یو کتاب په یو ژبه وړل سوي دی، هغه بیا اردو ته وړل سوي دی، یا فارسی ته وړل سوي، بلغه پښتو ته وړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړش وړل کیږي هغه عادتا ژبه ډیره دقیق نه وي. نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ، سي هغه ډیر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغوي جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوي کتابونه، نو هم به مو کارونه نور مخېسمن سي، او هم به چارې نور به تر سي. کچرنګ شفق سي
ډېر مننه ستاسو خبرې پر ځای دي. شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو، او ای آی ته په لاس ورکې مجلات ورداخلي کوو. دغه د اروپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوي وي یا بل لارښوونې ولي، ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي. هغه جمله چې زموږ په کار چې مجلات یې ورکو هغه ډېره په سختۍ پکې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکړه چې موږ لارښوونه کوي، موږ لګیاي وسم خاصه کوو، او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي، او د موزیلا کمارزشت پروسه ام پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو، دغه راج پوهانو، موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي، دغه راز وطن کې میشتي، دغه لا شونه په ډیر ضرورت لري تر څو پرې شي سچا پښتو، هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندې، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو کړي شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه سیز مور پلانه مو مناله او په دې خبرونه کې مو برخه سر وخت ستاسو
هم ډیره مننه سلامات اوسئ د بلنې درکول په مناسبت کور مودان شوه شي چیر